السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د صفی الله ستان اگزام تاسو زموږه غلازه دی رادیو اوري تاسو دی رادیو 2 ساعته موسیقي خبرونه په همدغه هزارګي موسیقي چې درته خبره شو ختمه شو لوس د خبرونو راپورونو وخت په دغه خبرونه کې چې تر 3 بجو دوام کوي 2:19 پروګرامونه حقیقت څه دی او تاند څنګه درته خبرو هو لمړی نیمایي راپورونه او خبرونو ته ځانګړي ده په مهم راپورونو کې اوري چې افغان حکومت وي د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان په 13 سرمشریزه کې د اسلامي هیوادونو په افغانستان کې له ترګری سره د ګاډي مبارزې پر سر ټینګار وکړ همدار زورې چې افغان حکومت وي د یو خورا قضایي سیستم درامې سکولو په هدف اقدامات پیل کړی دي خو ترڅ مخکې خبرونه په بهرنی خبرونو کې چورس خبري یوري د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا لخوا د بالستیک توغندي ورسته آزموینه او غندل امریکای چارواکي وي د آزموینه له ناکامۍ سره هم مخ شوې ده خو ترڅ مخکې رحمت الله افغان توار ورکو چې د افغانستان مهم خبرونه وي
په سر کې هم د کورنوي خبرونو سره ټکی افغان ولسمشر د هیواد په امنیتي وضعیت له ولایتي مسولینو سره خبرې وکړې په فاریاب کې ځوان انجلۍ ځان وژنه کړې او د کندوز د حوزوي روغتون چارواکي وای د دغه ولایت په جګړو کې ملکانو ته مرجوب لا وخت اوس هم بشپړ خبرونه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د څلور د ولایتونو له ملکي او پوځي مسولینو سره د هیواد په عمومي وضعیت خبرې وکړې له ارڅخه خبره شوې خبر پاڼه وایي چې دغه خبرې نن سهار د توحید له مرکز څخه وشوې او ښاغلي غنی له ټولو والیانو او مسولینو څخه وغوښتل چې د امنیت ټینګښت ته لومړیتوب ورکړي وړاندې په اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر له والیانو دا هم وغوښتل چې د مخالفینو پر ضد اقدام ترڅنګ باید د خلکو د ستونزو هواري ته هم کار وکړي دا په داسې حال کې د چتیره اونۍ وسلوالو طالبانو د عمرې په نامو پسرلنی عملیات پیل کړي چې ورسره په هیواد کې جګړو زور اخیستی د افغانستان جمهوریت ریاست وای د حکمتیار په مشه د حزب اسلامي په شرطونو به هغه غاور وکړي چې غړي وسله پر ځمکه کې دی او د سولې له بهر سره یو ځای شي د ولسمشر محمد اشرف غنی مرستل وین د وخان مینپال نن ازادي رادیو ته ول د حکمتیار په مشه حزب اسلامي هغه غوښتنې ورته د منلو دي چې لا قانون سره په ټکر کې نوي
کله چې د سولې له پروسې سره یو ځای سي وسله پر مځکه کښېږدي له هغې وروسته به یې په غوښتنو غور وسي چې له قانون سره سمې وي
شاوخوا یوه میاشت وړاندې د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې پلاوی کابل ته راغلی او د سولې له عالي شورا سره په خبرو بوخت دی د سولې عالي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون ویلي له دې ډلې سره په خبرو کې پرمختګ شوی او حزب اسلامي له تورلې څخه د دوی د غړو د ایستلو په ګډون یو شمېر غوښتنې هم لري د کندوز حوزوي روغتون چارواکي وای د کندوز له وروستۍ جګړو څخه ورته شاو خواش پګمړي او پنځات یا تنه ټپیان ورول سوي د دغه روغتون رئیس ډاکټر محمد نعیم منګل نن ازادي رادیو ته ویل چې وژل سوي او ټپیان ټول ملکی وګړي دي چې خځې ماشومان او سپینګری هم پکې شامل دي د ازادي رادیو د سیمیز خبريال د معلوماتو لمخې اوس هم د کندوز خار په شاوخوا کې جګړه روانه ده د کندوز سیمي چارواکي وای چې په روانه جګړه کې تر اوسه دوه افغان سرتیري وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي او د فاریاب سیمي چارواکي وایي چې په دولت آباد ولسوالۍ کې یوې ځوان انجلۍ ځان وژلی او یوې ناوې په قیصر ولسوالۍ کې تیزاب څکلی دي د دولت آباد ولسوال سید عبدالسلام ذهنیت ازادي راډیو ته وویل اتلس کلنې ناجیې په تورت عطا کلي کې په ظاهري دوا ځان وژلی په ورته وخت کې د فاریاب ولایتي روغتون د عدلي طب مسؤول ډاکټر سمیر عنایت وایي له څېړنو داسې ښکاري چې یادې انجلۍ لومړی جنسي تیری شوی او وروسته یې ځان وژنه کړې ښاغلي عنایت زیاته کړه چې په قیصر ولسوالۍ کې یوې ناوې د ځان وژنې په قصد تیزاب څکلي چې دا مهال تر درملنې لاندې ده د افغانستان اړوند خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه د سالم احمد سالی څخه باورې
د جاپان په جنوب کې زلزلې لښته لږه 19 مړه کړې دي دا په داسل کې ده چې تر دویم زلزلې وروسته د ژغورنې هڅې لا هم روانې دي غنی ودانې د زلزلې دویم ټکان نړولې دي دا سی باور کیږي چې په سلګونو کسان تر ودانې لاندې بند پاتې وي چارواکو نن د لنډې مودې لپاره د سونامي توپان درتلو خبرداري په دې پسې ورکړ چې د 3.5 د 2.1 درجه زلزلې وسوه په دې زلزلې پسې بل یو د 3.4 درجه و چې د کوما موتو شارت نه دی وسوه یوه جاپانی شزه چې شپه په پرانیسته فضا کې تیر کړی روټرز اجنټس ته وویل
ورمه شپه مې په جمنازیوم کې تیره کړه. تیره شپه مې هم په جمنازیوم کې اړولې وه چې نیمه شپه زلزله وشوه. د ښوونځي ودانۍ او جمنازیوم یې ونړاوه. زه د شپې له 1 بجې راهیسې دلته یم.
سیمه ییز رسنۍ په دې وروستۍ زلزله کې د 470 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړی او دا بیره څرګندوي چې د تلفاتو شمیر به زیات سي. جاپاني رسنۍ وایي چې د نږدې 200 کورونو برېښنا قطع شوې او په سیمه کې د تشک د اوبو سیستم خراب شوی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا لخوا د بالستیک توغندي وروستۍ ازموینه وغندله. امریکایي چارواکي وایي چې دا ازموینه له ناکامۍ سره مخامخ شوې ده. په هغه پریکړه لیک چې پرون تصویب سه د امنیت شورا خبرداری ورکړی چې دغه ازموینه د ملګرو ملتونو له پریکړه لیکونو یوه څرګنده سرغړونه ده. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ایرنست پرون خبرلانو ته د شمالي کوریا د ازموینه پارونکي اقدام وباله.
موږ په هغو راپورونو خبر یو چې شمالي کوریا په وروستیو کې د بالستیک توغندي ناکامه ازموینه کړې ده. امریکا له خپلو سیمه ییزو متحدانو او همکارانو سره یو ځای په نږدې همغږۍ وضعیت څاري او ارزوي. د پخوا په څیر متحده ایالات د شمالي کوریا د حکومت دغه پارونکی عمل غندي. دا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکونو سرغړونه ده. دغه پریکړه لیکونه شمالي کوریا د بالستیک توغندیو د ټکنالوژي له کارولو په څرګنده منع کوي.
ویل سوي چې دغه ازموینه د دغه کمونیستي هېواد د منځوي مؤسس د کالیزې د لمانځنې پر مهال سوې ده. شمالي کوریا تر دې مخکې په جنوري میاشت کې 4مه اټومي ازموینه کړې وه او په فبروري میاشت کې لری واټنه توغندۍ هم وازمویه چې پر دغه هېواد د ملګرو ملتونو د بندیزونو سبب سوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل روسي سیال څخه د مرستې غوښتنه وکړه چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد حکومت وهڅوي چې له اوربند سرغړونه بند کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربي پرون ویل چې دفاع وزیر چې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ټلیفوني تماس کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سریګلاور وفته ویل دا یو بیړنۍ اړتیا ده چې بشار الاسد د اوربند رعایت ته وهڅول سي. کربي خبرلانه ته ویل چې د سوریې په حلب شهر او شاوخوا سیمو کې د روسیې د هوایي حملو په مرسته د سوریې حکومت ځینې اقدامات کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان زیاته کړه چې جان کیری دغه راز لاور وفته ویل چې امریکا تمه لري روسیه به د سوریې له رژیم څخه غوښتنه وکړي چې اوربند رعایت کړي او موږ به لا پوزیشن نو وړي چې ورته کار وکړي. جانکيري د غلط پر هوغو راپورونو اندیشنه څرګنده کړه چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب دی وی پټې څنګه قومندان قاسم سلیمانی غوړي چې مسکو ته ولاړ سي. سلیمانی د قدس ځواک مشر کوي چې دغه ځواک په لبنان، عراق او سوریه کې شیعه ملیشه روزي او ملاتړ یې کوي. په جنوبی کوریا کې په زرګونو کسانو د هغو 304 تنو یاد ته د درنوي مراتب پر ځای کړل چې دوه کاله مخکې د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې مړه شوي وه. پولیس وایي چې نن 2500 کسان په انسان شار کې چې ډېری قربانیان د همدې سیمې وه راغونډ سول. دغه یادغونډه په سیول او جنوب لویدیز ټاپو جندو کې هم وسوه چې د کښتۍ د ډوبېدو ځای ته نږدې پرته سیمه ده. د هغې غمیزې چې جنوبي کوریا یې ولړزوله ډېری قربانیان ځوان محصلان وه. ویرجنو کسانو د مړو په یاد سمندر ته ګلونه واچول، شعرونه یې ولوستل او په زرګونو ژړ رنګه پوکڼۍ یا بوغۍ یې هوا ته خوشې کړې.
له سالی محمد سالی مننه چې د سیمې او نړۍ مهم خبرونه ویل. دا خبرونه په ازادي راډیو ټکه اورګ ویب پاڼه کې هم کتلی سي. باندې په پروګرام کې اوري افغان حکومت وایي د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په 13مه سرمشریزه کې په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې پر سر ټینګار وشو.
کشورهای ایران، سعودی و ترکیه در مبارزه با این پدیده به افغانستان را کمک کردن و دیدگاه مثبت داشتن.
افغان حکومت وایي د اوغور قضایي سیستم در رامنځته کولو په هدف ځینې قاضیان برطرفه کړي او ځینې نورې له خپلو دندو نورو ځایونو ته تبدیل کړي دي.
125 قاضی کی از صلاحیت رئیس جمهور بودن اونا برطرف شدن یا به جای دیگه تبدیل شدن، این تعهد ما را نشان میده.
په کندوز کې سیمه چارواکي د یو شمیر وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا کوي. دوه اونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او تندې څنګه هم په همدې پروګرام کې اوریدلی شي. دو بجه او لست قیدی را زول نمری مطلب تاوان حکومت وید اسلامی هیوادنو ده همکاری سازمان پا دیر لسمه سرمشتریزه که اسلامی نره اتو هیوادنو پا افغانستان که ده ترهگره پرولاندی ده گردی مبارزه او ده سولی ده تنگخت جمعه نکریده اجرایه ریاست وی ترکیه، ایران، سعودی عربستان، مصر، اردن، مالیزیا، بلاروس او پاکستان هغه هیوادنو دی چی پا افغانستان که ده توریزم پا ولاندی ده گردی مبارزه پا برخه که ده همکاری داد ور کرده ده اجرایه ریاست ویاند مجیب رحمان رحیمی ده شمی پروز لازدی رو سر پا خبرو که ده تنگار هم مکر چی ده سولی ولو تروریزم سره د غړی مبارزه په برخه کې پاکستان پر زینو ژمنو نه دی ولاړ او دغه د ژمنو په اړه شک وخوت. زموږ همکار محمد حدیث پردیس ترکیه ته د اجرایی رئیس سفر تعقیب کړی او اوس را سره په سټوډیو کې دی. پردیس صاحب، مهرباني وکړئ څه مهم ټکي په دغه سفر کې او د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان په دیارلسمه سرمشریزه کې د افغانستان په اړه مطرح شوي دي.
مننه ستانګزی صاحب، تاسو ته د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د اسلامي هیوادونو د همکاریو د سازمان په دیارلسمه ناسته کې د افغان حکومت په استازیتوب ګډون کړی و. دغه کانفرانس د پنجشنبې او جمعې په ورځ د ترکیې په استانبول ښار کې جوړ شوی و. دا چې په دغه کانفرانس کې مهمې پریکړې شوي او د افغان حکومت لاسته راوړنې په دې اړه مې د اجرایی ریاست ویاند مجیب رحیمی سره خبرې وکړې. هغه وویل چې اجرایی رئیس په دغه کانفرانس کې په زغرده دریو مسایلو ته اشاره درلوده. اول دا چې د ویل چې په افغانستان له ټولو اسلامي هیوادونو سره پر متقابل درناوي ولاړی او خې اړیکې غواړي، او دویمه دا چې د دغه کانفرنس کې ټولو اسلامي هیوادونو ته په زغرده دا ویل چې په افغانستان کې بي ثباتي پر نورو اسلامي هیوادونو هم بي اغیزې نشي پاتې کېده، او دریم او له ټولو مهمه موضوع دا و چې اجرایی رئیس په دغه کانفرنس کې پر ټولو اسلامي هیوادونو غږ وکړ چې په افغانستان او په سیمه کې د مخبر زیاتیدونکو ګواښونو د مبارزې لپاره باید اسلامي هیوادونو سره نږدې همکاري وکړي. خبروي سانګ زیسې چې په دې برخه کې د رحیمی د خبرو یو برخه واورو. طبیعتاً هغه هیوادونه چې افغانستان ته نږدې دي او په اسلامي نړۍ کې مهم ارزښت لري هغه سعودي عربستان، ایران او د پاکستان هیوادونه دي، خو په دې ډله کې هغه هیواد چې زموږ په منطقه کې د تروریزم په برخه کې جدي همکاري نه لري او تر ډیره د ترهګرو ځاله بلل کیږي هغه پاکستان دی. د تروریزم په برخه کې چې پاکستان کومې ژمنې کړي هغه هم نه دي عملي کړي، اما ایران، سعودي عربستان او ترکیه د دغه پدیدې پر وړاندې د مبارزې په برخه کې کومک کړی او په کانفرنس کې هم نظریات مثبت ول. ستانګزی صاحب، اجرایی رئیس دغه کانفرنس په څنډه کې د پاکستان، ایران او بلاروس له ولسمشرانو سره جلا جلا لیدنې درلودلې او په دې کې اجرایی رئیست وایي چې دغه ناستې تر ډیره ګټورې هم وي.
ډیره زیاته مننه کوم حدیث پردیس چې ترکیې ته مو د افغانستان د حکومت د اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د سفر په اړه باندې اوریدونکو سره جزئیات شریک کړل. کور ودان قدر من اوریدونکو، ازادي راډیو ته غوږ ستاسو د راډیو په ټوله افغانستان کې په 1216 میمنځنۍ څپه او اف ام 3015 باندې خبرونه کوي.
ازادي راډیو لورسته یو مهمه پیښو ځان خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس به هم مرشو یو بلې موضوع ته. افغان حکومت وایي د یو غوره قضایي سیستم د رامنځته کولو په هدف اقدامات پیل کړي دي. د جمهوري ریاست مرستیال ویاند د واخان مینهپال د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل په یو نوي اقدام کې 125 غازیان له دندو لیرې او یا هم تبدیل شوي دي. خو د افغانستان د شفافیت د سار سازمان وایي افغان حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی په بنسټیز ډول له اداري فساد سره مبارزه وکړي. ناجي صافی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان په قضایي سیستم کې د اداري فساد د زیاتېدو په اړه د یو شمیر راپورونو له خپرېدو وروسته اوسمهال افغان حکومت وایي هڅه کوي چې د اداري فساد مخه ونیسي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان دواخان مینهپال وایي چې په افغانستان کې د غوره قضایي سیستم د لرلو لپاره د یو شمیر قاضیانو د لرې کولو او تبدیلۍ پروسه پیل شوې ده. ښاغلی مینهپال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په قضایي سیستم کې بې عدالتي او د فساد موضوع تایید وی، خو زیاته کړه حکومت ژمن دی چې له اداري فساد سره کلکه مبارزه وکړي.
سره محکمه او قاضي القضات په همدې ورځو کې له 1500 څخه ډیر قاضیان له دندو لرې یا هم تبدیل کړي دي. د افغانستان حکومت ژمن دی تر څو هغه ژمنې چې خلکو سره د اداري فساد د له منځه وړلو په برخه کې کړي دي یو پر یو عملي کړي. له دې اقدام څخه څرګندېږي چې حکومت د غوره قضایي سیستم لپاره خپل تعهد لري. 125 قاضیان چې د جمهور رئیس له لورې له دندو لرې یا هم تبدیل شوي دي، دا زموږ د ژمنو یوه ښکاره بیلګه ده.
دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې اروپایي ټولنې د افغانستان قضایي سیستم د دولت تر ټولو فاسده برخه بللې ده. د اروپایي ټولنې نوې ټولپوښتنه څرګندوي چې د افغانستان په قضایي سیستم کې 80% اداري فساد شته. تر دې وړاندې د افغانستان جمهوري ریاست هم منلی چې د افغانستان په قضایي سیستم کې فساد شته، خو ویلي چې ډېر ژر به په دې برخه کې جدي بدلونونه راشي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د شفافیت نړیوال سازمان په خپل راپور کې ویلي چې افغانستان د نړۍ یو له فاسدو هیوادونو څخه دی چې په کې میلیونونه ډالر بې ځایه لګول شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د شفافیت د سار سازمان وایي افغان حکومت تر اوسه نه دی توانیدلی چې له اداري فساد سره جدي مبارزه وکړي او په دې برخه کې بنسټیز اصلاحات راولي. د دې ادارې مشر سید اکرام افضلي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې قاضیان باید د وړتیاو په اساس په دندو وګمارل شي.
د افغانستان د قضایي سیستم په داخل کې باید داسې کمیسیون جوړ شي چې پکې د مدني ټولنې، خپل د قضایي ادارې او نور برخو څخه استازیتوب موجود وي، تر څو په ښه توګه د قاضیانو د تقرری او نور مسایل په پام کې ونیسي. همدارنګه باید ډېر دقت وسي تر څو کسان د روابطو په اساس نه، بلکې د وړتیاوو په اساس وګمارل سي، تر څو له فساد سره بنیادي مبارزه وسي.
د اروپایي ټولنې دا نظر پوښتنه څرګندوي چې د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت پالیسي د قناعت وړ نه ده، او دغه پدیده په دې هیواد کې ورځ تر بلې د پراخېدو په حال کې ده. دا چې په افغانستان کې له دندو د یو شمېر قاضیانو لرې کول او یا هم په دې برخه کې بدلونونه به د قضایي سیستم په اصلاحاتو او د اداري فساد په وړاندې مبارزه کې څومره ګټور ثابت شي، راتلونکی وخت به یې ځواب وایي.
ازادي راډیو لهونه تر ورځې پونه کې
ازادي راډیو ټکی اورګ زموږ د ویب پاڼې ادرس دی. کولی شئ زموږ ژوندۍ خبرونه هم له همدې لارې واورئ. د دې ترڅنګ چې په راډیوګانو کې مو 12.6 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې زموږ ښاګورئ. مخکې له دې چې د کندوز په اړه رپورټ ورشو، د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس نسیم الله دانش همدا اوس د ټلیفون په مستقیمه کرخه را سره دی. د ښاغلي دانش سره به د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د روزونکي د وروستیو په اړه باندې د وروستیو څرګندونو چې کېدای شي د پاکستان د کرکټ بورډ لخوا د چیف سلیکټر یا غوره وی کمیټې د مشر په توګه وټاکل شي په دې اړه ورسره خبرې کوو. همدارس به د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په وروستیو لوبو ښاغلي دانش کور ودان چې موږ ته مو وخت راکړ، د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د روزونکي په اړه باندې اصلي خبره څه ده؟ د اوازې دي که رښتیا هم د غوړي چې له پاکستانی کرکټ بورډ سره کار وکړي؟
ډیره زیاته مننه. لومړی خو ټولو هیوادوالو ته سلام وړاندې کوم، تاسو ته هم سلام وړاندې کوم. بلې، دا خبره تر اوسه پورې نه رښتیا، خو همدا اوس دوه دقیقې مخکې د انضمام الحق استفا ختم تر ورسېدو، او لومړنی تاسو راډیو ته تاسو چې تاسو وایم تر اوسه پورې مونږ دغه قبوله کړې نه ده استفا. دې باندې به غور کېږي چې مونږ په کوم مندال باندې به پرېږدو او دغه د استفا ومنو. خو مونږ ته په خپل استفا کې لیکلي دي چې زما ملي مسله ده، په دې کې زمونږ د افغانستان د پاکستان او لسمشر انوالو ده، او هغوی ویل دي چې زما الحق باید د سلیکشن کمیټې د پاکستان د کرکټ بورډ مشر وټاکل شي. نو په دې خاطر باندې زه د افغانستان کرکټ بورډ څخه نه خفه یم، او زما ته یې ډېر خبر راکړو.
ښاغلی دانش، اصلي خبره دلته ده چې اوس افغانان هم د غواړي چې دلته پاتې شي، یو قانون سوي د خو افغانستان کرکټ بورډ سره قرارداد لري، آیا کولی شي چې په لند وخت کې په دومره شارت نوټیس سره د ټیم پریګري یا مخکله مخکې هم داسې خبرې لته سره مطرح کړې وي که څنګه؟
نه نه، د بیګاز په هندستان کې پرون بیګاز په هندستان کې هم د دوی سره په یو ځای زو د هندستان ته خبرې پاکستان ته ولاړ او افغانستان ته راغلم. هلته مونږ د شپې خبرې سره وکړو، وویل وایي دا یو کال قرارداد چې دا په هر قیمت باندې چې تاسو سره پوره کوم، بلکې بل کال ته هم درته نه وای کوم. ما ته د دنیا څومره غټ غټ افر راشي هم زه تاسو سره قرارداد نه لغوه کوم. خو دا چې د یک پاکستان تر رسیدلې په نړیوال هوایي ډګر کې د اسلام آباد کې د لاهور هلته ورته د پاکستان کرکټ بورډ عمومي رئیس ولاړ وو، هغوی ځان سره بیولی وو او هغې ته ټوله خبره کړې وه چې ته به خامخا دلته راځي. نو دا د اوس لیکل دي دا زما ملي مسله ده. زه به لاړ شم قرارداد وایي زمونږ د تر منځ یوه میاشت مخکې نوټس به ورکول کېږي یو کرکټ بورډ ته، که چېرته غواړي چې یو کس دا قرارداد ختم کړي نو یو میاشت نوټس به ورکول کېږي. خو مونږ یو میاشت کې مونږ د ملي ټیم نه سفر لرو، او نه یوه میاشت کې مونږ په کار ده، نو په دې پرځای چې موږ ورته دا $2,000 تنخواه چې دا ورکو نو موږ هم شاید دا فیصله وکړو چې دا امیډیټ لکه همدا وخت کې دته موږ استعفا قبول کړو سمدستي او دا موږ رخصت کړو خو هیوادوال دې نه خفه کېږي هیوادوال دې په دې نه خفه کېږي چې دا انضمام الحق هم موږ راوستی وو او ان شاء الله دې انضمام الحق نه به هم بل خرج ځمکه پیدا
یعنی مطمئن یاست چې په لنډ وخت کې به وتوانېږي ملي ټیم بیا داسې یو روزون کې څښتن شي چې بالاخره یو نړیوال لوبغاړی پاتې شوی او ښه روزنه ورکړي افغان ټیم ته که څنګه
مهمه نه ده چې په لنډ وخت کې څښتن شي لکه څنګه چې موږ د پخوانی روزون کې لري شوی وو او د هغې په بعد انضمام الحق زموږ تلور 15 بعد راغلو او په دې جریان کې موږ یو ټور هم درلودو د ایشیا کپ هغه کې زموږ داخلي روزن کې د ملي لوبډلې سره لاړو او هغه کپ موږ کابل ته راوړو موږ وګټلو افغانستان ته راوړو نو دا اوس هم موږ پلټن کوو تر څو ښه کانې شو او یو ښه روزن په دنیا کې پیدا کړو موږ نه غواړو چې په یو میاشت کې په 15 ورځو کې پیدا کړو موږ غواړو چې دوه میاشتې بعد درې میاشتې بعد خو یو ښه نړیوال روزن کې لکه څنګه چې زموږ حق وو
خبر افغانستان سره کار وکي
دا پرونه راځي چې راته ډېر خلک اپروچ کوي مونږ غواړي په نو ورسېږي په دې کې نو خان هم دا چې پښتون لوبغاړي دا د کوزي پښتون خوازمنګه ملي لوبډله باور سره مشکل هم نه لري په ژبه کې خو زموږ ډېر نیت دا دی چې د هندوستان څخه یو ښه پیاوړی روزن کې پیدا کړو دا هغه ونیسو خو بیا هم موږ ګورو چې د افغانستان د کرکټ لپاره کوم یو روزن کې ختمامېږي او ارزانه تمامېږي موږ به هغه ونیسو
یو بل مسله په لنډه توګه باندې آیا یوازې په هند کې یا په پاکستان کې د افغانستان لپاره ښه روزن کې پیدا کیږي که اخوا په نور نړۍ کې په استرالیا کې یا په خپل انګلستان کې هم داسې کسان شته چې له افغانستان سره د کار کولو لیوالتیا ولري هغه به نسبتا دوی ته سټانډرد کار هم کوي له هغوی سره مو څنګه خبرې دي
موږ تجربه کړې دي نور استرالیا روزن کې هم موږ تجربه کړې دي انګلستان هم تجربه کړې دي نور ځایونو هم موږ سره مشکل چې لرو افغانستان کې ژبه کې ډېر مشکل لرو هغه سره په ژبه باندې پویدل یا هغه خپل میسج چې هغه روزن کې غواړي چې هغه پلیئر ته ډیلیور کړي هغه پلیئر ته یا لوبغاړي ته خپل هغه خبره په خاند ځان په خا انداز باندې پلیئر پوه کړي هغه لږ مشکلات موږ لرو زموږ پلیئران په انګلیسي باندې مشکل لري نو په دې وجه باندې موږ هغه طرف ته ډېر تمایل نشو کولای نو په دې خاطر باندې موږ غواړو چې داسې یو کس وي چې هغه دې په هغه ژبه باندې پوه شي چې موږ لوبغاړي کم از کم ورسره بلدتیا لري نو په دې مشکل سره ګیري او بیا هم کوشش کوو که د یوروپ یو ښه کوچ راته پیدا شو هغه باندې هم موږ څه نه وایو موږ به نیسو او لوبغاړي به اوس ښه شوي دي انګلیسي هم ښه شوې ده خو موږ پخوانیو تجربو څخه چې موږ ترلاسه کړي دي
بله د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس نسیم الله دانش کور ودان اوریدونکو و موریدل چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم روزونکي سوشي به مخ کې د کرکټ بورډ ادارې ته خپل استعفا وړاندې کړي او ویلي دي چې د پاکستان د کرکټ بورډ لخوا د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د مشر په توګه ټاکل شوی او کېدای شي د هغه لمړیتوب خاطر چې د پاکستان د افغانستان ټیم سره مخه ښه وکړي افغان ټیم وایي چې زینو لوبغاړو لیوالتیا خودلې زینو روزونکو چې افغان ټیم سره د روزنګری دند واخلي له هغې ډلې پاکستانی مشهور بیټسمین یونس خان هم په دې ډله کې دی د کرکټ بورډ رئیس ژمنه وکړه چې دا ځل به یو تکړه روزونکی حتی تر انضمام الحق هم یو تکړه روزونکی د افغان ټیم لپاره د روزونکي په صفت په دنده وګماري
از کابل تا زابل
نه هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
دا امریکا غد آشنا را دونه
اوس په ورشو کندوز ته په کندوز کې سیمه چارواکي د ډیرو وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا کوي د کندوز امنیه قمندان رسنۍ ته وویل افغان پوځیانو لخوا د طالبانو د عمري په نوم پیل شوي عملیات له ناکامۍ سره مخ شوي چې پکې شاوخوا 40 طالبان وژل شوي دي په دې اړه اجمل آریان رپورټ جوړ کړی دی
په کندوز کې د وسلوالو طالبانو د عمري په نوم عملیات له ماتې سره مخامخ شو د کندوز د سیمه ایزو چارواکو په وینا چې له دوه ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو د دې ولایت د شپږو ولسوالیو او د کندز د مرکز د نیولو په هدف یې د عمري په نوم خپل عملیات پیل کړی و چې له ماتې سره مخامخ شو. د کندز والي اسدالله عمرخیل په سیمه کې رسنیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د کندز پر ولسوالیو او مرکز باندې د عمري په نوم عملیات پیل کړی و چې په دې عملیات کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله ورسېده. عمرخیل زیاته کړه چې کندز دا ځل سقوط نه کوي او طالبان به هیڅکله هم دې ارمان ته ونه رسیږي. په همدې حال کې د کندز د امنیت قومندان جنرال محمد قاسم جنگلباغ په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې په دې عملیات کې څلوېښت تنه وسلوال طالبان وژل سوي او په لسګونه تنه نورې ټپیان سوي دي. طالبانو پلان درلود چې د کندز مرکز ونیسي خو د دوی دغه پلان د امنیتي ځواکونو لخوا شنډ سو او طالبانو ته ډېره مرګ ژوبله هم واوښته. جنگل باغ په ډاګه کړه چې په دې جګړه کې دوه تنه دولتي ځواکونه وژل سوي، همدارنګه څلور تنه ټپیان سوي دي. خو د وسلوالو طالبانو دغه عملیات د کندز ولایت اوسیدونکي ډېر په اندېښنه کړي دي. دوی وایي که د مرکزي حکومت بې غوري همدا شان ته دوام پیدا کړي نو ښایي د تیر کال پیښه یو ځل بیا تکرار سي. له دوی څخه څو تنو ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
دوه ورځې کې سه جګړه روانه ده په شاوخوا د کندز کې او کندز هم محاصره ده او بیریږو سه نسي بیا کندز په سقوط کې سي او احتمال د سقوط هم لري. دولت نه دا تقاضا کوو سه زر تر زره اقدام وکړي.
د دوه ورځې کېږي سه په کندز کې جنگ ده، یو لویه بدبختي روانه ده، خلک پریشانه دي، در په در دي، کار نسته، غریبي نسته ده، کاملا کار نسته ده، هر ورځ جنگ دي، جګړې دي، مرمۍ دي، موږ کار
دوه ورځې کېږي چې کندز کې جنگ روان دی، خلک په تشویش کې چې کندز بیا سقوط نه کړي.
د یادونه ده چې لا هم د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې، همدارنګه د کندز مرکز ته نږدې سیمو کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ درنه جګړه دوام لري. ان د سپکو او درنو وسلو غږ د کندز په ښار کې اورېدل کېږي. بلې خواته ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې طالبانو د کندز تخار پر لویې لارې د دولتي ځواکونو شل پوستې نیولې دي او دولتي ځواکونو ته یې مرګ ژوبله هم اړولې ده. خو د کندز سیمه ییز چارواکي د کندز تخار د لویې لارې د بندېدو خبر تاییدوي، اما د پوستو د نیولو په اړه څه نه وایي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په بدو کې د نجونو ورکولو پر ضد په کابل کې درېدلې د تحسن خیمه او ورځ تر بلې د خلکو پاملرنه ځان ته جذبوي. د شنبې په ورځ د بېلابېلو مدني ټولنو استازي له خان ولي عادل سره چې د تېرې اونۍ رئیس یې تحسن کړی یو ځای شول او وایي چې دا مبارزه باید پراخه شي. خان ولي عادل وایي تر هغې به د تحسن په خیمه کې پاتې وي چې کورنۍ په بدو کې د نجونو له منلو انکار نه وي کړی. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره د یوه سړي ښکاره غږ او اعتراض اوس په لسګونو غږونو بدل شوی دی. په بدو کې د نجونو ورکولو پر ضد د خان ولي عادل له پیل شوي اعتراض څخه د شنبې په ورځ بېلابېلو مدني ټولنو او خوځښتونو ملاتړ اعلان کړ. د افغان ملي غورځنګ غړی خوشحال روحي وایي په بدو کې د نجونو ورکولو بد عواقب هر چا لیدلي، ځکه نو دا اعتراض ښه ملاتړ خپلولی شي. هغه وایي چې د یوه ځوان د حق غږ ملاتړ باید له بېلابېلو لارو وشي تر څو دا مبارزه سرتاسري رنګ واخلي.
اول خدم کې خپل د حکومت او بیا د دنیا عالمانو او بیا ټول منور او مدني ټولنو د دې د جديد دند چې دغه انساني مبارزه ملاتړ وکړي. په کار خدا و چې د مبارزه باید ډیر خو په منظم ډول سره پیل شوی وي او دا تر اوسه پورې تعقیب شوی وي. زموږ خپل هیله دا ده چې دا ځل چې خان ولي عادل د حکومت او د مبارزې غږ پیل کړی دی، موږ ټول ملاتړ وکړو.
خان ولي عادل له تېرې اونۍ رئیس د کابل په دارلمان سړک د اعتراض خیمه درولي او وایي چې د کورنۍ او قومي مشرانو په هغې پرېکړې چې په بدو کې به یې کور ته نجونه ورودېږي خفه دی. هغه وایي چې دوه ورونه یې وژل شوي خو کورنۍ اوس د قومي مشرانو په منځګړیتوب دې ته زړه ښه کړی چې د مقابل لوري څخه په بدو کې نجونې راولي. ښاغلی عادل وایي چې په بدو کې د نجونو ورکړه په ټولنه کې د ناخوالو یوه بېلګه ده. په داسې حال کې چې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د ښځو په وړاندې ورته ډېرې پېښې تکرارېږي.
جرم او وحشت او جنایت د ټول نارینه کې سړی کې ورونه کې ترونه کې ولې دغه جرم دغه بدبختی دغه خیانت هغه قیمت چې دغه جنکی ورکه یعنی دغه لورګان مې په بده کور کول کېږي دغه جرم کې په بده کور کول کېږي د په واقعیت کې په کورنۍ کې باید یو کنيز یو دی غلام چې ژوند تروي
حتی موکړه چې په دې اړه د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون نظر هم ولرو خبريالي نشو قانون پوان وایي کورنۍ مبارزه او د ستونزو د حل په خاطر له فساد تشوي دارو ته مراجعه کول شي ورته ستونزې کمی او هغه یو بد فرهنګ معرفي کړي یوسف زدران ازادي رادیو کابل
قدر منوریدونکو په همدې سره رسیدو دونیمو بجو ته رحمت الله افغان استودیو ته غلی سو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د څلور درشو ولایتونو له ملکی او پوځي مسولینو سره د هیواد په عمومي وضعیت خبرې وکړې د افغانستان جمهوریت ریاست وای د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي په شرطونو به هغه غور وکړي چې غړي وسلې پر ځمکه کېږدي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي د کندوز حوزوي روغتون چارواکي وای د کندوز لورستي جګړو څخه ورته شپږ مړي او پنځه تنه ټپیان راوړل سوي چې ټول ملکی وګړي دي د فاریاب سیمه چارواکي وای چې په دولت آباد ولسوالۍ کې وې ځوان انجلۍ ځان وژلې او یې ناوې په قیصر ولسوالۍ کې تیزاب څښلي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا لخوا د بلاستیک توغندي ورستي ازموینه وغندله امریکایي چارواکي وای دا ازموینه له ناکامۍ سره مخامخ شوې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل روسي سیال څخه د مرستې غوښتنه وکړه چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد حکومت وهڅوي چې له اوربان سره سرغړونه ونه کړي او د جاپان په جنوب کې زلزلې لږ تر لږه 19 تنه مړه کړي دي
وخت په افغانستان کې 2 بجې او 2 دقیقې دقیقه دي دا وخت تاسو ازادي راډیو ته وایي چې په ټول افغانستان کې په 1200 شپږ نیم منځنۍ څپه او اف ام 15 باندې خبرونه کوي د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګي پانه هم اوریدل شي او همدارس خبرونه مو او مهم مطالب مو په facebook.com/azadiradio پښتو فیسبوک پانه باندې تعقیبولای شي اوس هم ورزو اقتصادي خبرونه ته چې نجیب زمان لوستي دي له هغې وروسته دوه اونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او تندې څنګه مه هیروئ
د افغانستان د مالیه وزارت وای چې یو نوې تګلارې جوړه کړې چې په مرسته به د پراختیايي بودیجې د مصرف چاري اسانه کړي د دغه وزارت وایان اجمل حمید عبدالرحیم زی ازادي رادیو ته ویل چې هغه 15 وزارتونه او ادارې چې د بودیجې مصرف یې لوړ دي باید د بودیجې د مصرف پر مؤثریت غور وکړي
هدف دا ده تر څو زموږ انکشافي بودیجې 80% مصرف شي دغه موضوع مونږ په شروع کې ورته پروګرام برنامه لرو او بعضی تغیرات یا بعضی تګلارې چې مونږ غوړه کړې دا غو تګلارو پر اساس مونږ کولای شو دغه زیات هدف ته ورسیږو
شاغلی عبدالرحیم زی وای چې د پراختیايي بودیجې منظم مصرف به اقتصادي وده پیاوړی کړي او د ځوانانو لپاره به د کار زمينه برابر کړي دا په داسې حال کې چې په تیرو 14 کلونو کې حکومتي چارواکي او مسؤلین نه دي توانېدلي چې پراختیايي بودیجې په وخت او سم توګه مصرف کړي د سوداګری او صنایع خنوای چې د حمل میاشتې په یو ډیر شمنېټه په کابل کې د افغان ترک په نوم د افغاني او ترکی محصولات او تولیدات یو نندارتون جوړ شي د دغه خونې درسنوي برخې مسول سیام الدین پسرلی ازادي رادیو ته ویل چې په دواړو هیوادونو کې په ځانګړي توګه په افغانستان کې پنګونې ته د سوداګرو هڅول په ترکیه کې افغاني اموال ته بازار موندنه او په منځنۍ اسیا کې د سوداګری د پراختیا په هدف دغه نندارتون جوړیږي شغلی پسرلی وایي چې په دغه نندارتون کی بعد افغانی اموالو 15 دیش او د ترکی سوداګرو 15 ویشت غرفې کې شودل سي په دغه نندارتون کې به ډیر ترکی سوداګر هم حضور ولري او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د دینو بهرنیو اسارو سره په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 18 افغاني 15 دیش پوله یو یورو 14 افغاني 80 پوله یو انګلیسي پاوند 14 افغاني 30 پوله یو سعودي ریال 13 افغاني 15 پوله د امارات یو درهم 13 افغاني 50 پوله زر ایراني تومان 9 افغاني دیش پوله او زر پاکستانی کلداری 1433 افغانی
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبري
دا ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو سلام، زه محمد حدیث پردیس مو د حقیقت سدی په پروگرام کې داونه د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت لمرسیال ایمل مرجان سره مرکه لرو.
مننه کوم وینس هپ چې وخت راکړ سر کې کا په افغانستان کې د مخابراتي سیستم یا د مخابراتي خدماتو په اړه کې لاندې رڼا واچوي چې موږ په کوم جدي مشکلات سره مخامخ یو او په دغه برخه کې مصونه ګړندې پرمختګونه.
ډیر مننه، ډیر مننه. خیر اوسې. څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي سکتور تقریبا د صفر نه شروع کړ او په تیرو 15 کلو کې موږ ډېر بنظیر کشفت درلود او موږ وتوانېدو په تیرو 15 کلو کې هغه خدمات چې نور هیوادونو د ولسونو ترنه برخمن ول، د افغانستان ولسونو هم ترنه برخمن سي. یو ښه حرکت پیل شوی ده، یو ښه لاسته راوړنې لرو او موږ فکر کوو چې د دې کال تر پایه پورې موږ کېدای شي د اسیمینا یو دوه نور ښه قراردادونه د هیوادو سره ولرو چې د موږ ظرفیت هم لوړ سي او موږ په لا ټیټه کچه بیه باندې دغه بینډویت ترلاسه کړو. نو یو برخه د نوري فایبر ده، زیات په زه نور نه ورځم، ځکه ډېر نور جزئیات لري. په تېرو دوه درې کالو کار کړی.
بل برخه ستاسو خبرې قطع کوم، په دې کې شک نشته، تاسو موږ ته اشاره وکړه چې په تېرو دریو کلو کې یا په مجموعي ساته وایو په تېرو 15 کلو کې مخابراتو سیستم یا په دې برخه کې پرمختګونه شوي دي، خو ځینې مشکلات هم شته دي چې لا غیر نسترګې نشي پټ کېدای. مثلا یو دوه ته که زه اشاره وکړم چې افغانان اوس هم د انټرنیټي بیو په برخه کې، یعنی د لوړ قیمت د انټرنیټ لپاره دوی ورکوي او د مخابراتي خدماتو په برخه کې مثلا دوی لا هم هغه بیې چې هغه سه انتظار کې د چټي شي هغه په هغه شکل وړي دي. په دې برخه کې اصلي مشکل چیرته ده او ولې تر اوسه پورې په دې برخه کې هغه جدي ګامونه نه دي پورته شوي؟
طبعا کارونه ډیر شوي دي، ستونزې ستا په کې او د ستونزو نه موږ هم نه سترګې پټې کړې دي او نه ترېنه چرته شوي یو. هماغه وجه ده چې مسلسل دغه وزارت او د دې وزارت مربوطه ادارو یا همکارانو مسلسل د هڅه کړې چې باید نوي تغییرات راسي، نوي مسایل راسي تر څو چې هغه ستونزې موږ حل کړو. راځو د انټرنیټ د قیمت په برخه کې. د انټرنیټ افغانستان لپاره اول خدا و چې بېخي نه وي. افغانستان د انټرنیټ نړیوالو شبکو سره د ځمکې لارې وصل نه و، نو څه انټرنیټ چې افغانستان ته راته سټلایټ له طریقه ده. سو چې نوري فایبر شبکه رامنځته کیږي نو افغانستان ورو ورو وصل کیږي د فایبر په طریقه. مونږ انټرنیټ راسن له نړیوالو شبکو راسن نه شو اخیستای، مونږ باید د خپل ګاونډیو هیوادو له طریقه ورتیر شو. نو د ګاونډیو هیوادو مثال چې ماته ده کړی پاکستان، هلته هغه ستونزې وي چې هغه ستونزې تغییر کراغی. خو طبعا د نوري فایبر پروسه د ریکالو پروسه را ده، تاسو چې مونږ هر ګډ د افغانستان ته رسیږو، یعنی کړي تغییر حساب مونږ ګورو په دې لاسو کالو کې نو یو غټ تغییر مونږ وینو. او راځو دې ته چې دا نور هم ارزانه سي، نور هم سرعت زیات سي. په دې برخه کې مونږ هیڅ وخت ځان ته نه دی ویلی چې بس مونږ کار تکمیل ده. مونږ مسلسل دغه پروسه تعقیبو او دغه وروستي اقدامات ما یاد وکړه چې باید نور هیوادو سره مونږ قراردادو ته ورسیږو چې قراردادونه وسلم ځاکو، هغه به لا انټرنیټ بیر ټیټه کی او د انټرنیټ کیفیت به کی. د دې کال تر پایه پر 2014 کال تر پایه ده مونږ ځان سره ټارګټ دال لرو چې دغه یو ایم بی انټرنیټ د خپل کور کې باید د 15,000 افغانۍ نه پورته نه وي. نو دا دغه ټارګټونه مونږ ځان سره یې.
او د ټلیفوني خدماتو په برخه کې چې کوم قیمتونه لا هم مثلا هغه اندازه چې توقع لوړ دی او ټیټ شوی نه دی،
د ټلیفون یا صوتي خدماتو برخه کې څو ستونزې لري چې هغه د قیمت باندې تاثیر کوي. د خپل شرکتو د انټنو ساتنه څو سند مونږه وطنوال د دې پرتل کې چې پاکستان یا هند یا نور هیوادو کې قیمتونه دادي او مونږ سره دادي، څو فاکټور دي. یو خدای راته دغه جې نفوس دغه بازار ډیر غټ ده، دې جې بازار هغومره غټ نه، نو څومره چې بازار غټيږي هغومره هغه د اقتصادي فرمول په اساس باندې ارزو تقاضي کوم فرمول څه ده په هغه اساس باندې د مونږه بازار لګونه وړل یو په سلګونو میلیونو پورې د مونږ ټول ټال یو 25 میلیونه درس میلیونه نفوس. نو یو دا فاکټور ده. دوم فکتور داره چې د هغوی هلته کوم شبکې چې شرکتونه کوم شبکې جوړوي یو غوی ضرورت نه لري چې د هرې پایې لاندې یو جناتور ولري او جناتور ته لیټر تیل له بازار نه په 60 افغانۍ قیمت تر واخلي تر څو هغه صحیح ته ورسیږي. یو غوی د ضرورت نه لري چې د انتن لاندې یو اتاق جوړ کړي په هغه اتاق کې یو کس مصله او یو کس جناتور کار او یو کس چوکیدار ولري. په هغې هوادو کې چونکې پایو ته ښاري برق راځي او هلته د امنیت نگار ضرورت نه هغه پایه ولاړه ده چې دغه هغه اضافه اداري مصرف ده چې دا هم راځي بېرته په دې یوه دقیقه باندې تقسیمیږي. بله برخه داره چې موږ هغه قدر د مخابراتو د آی ټي په برخه کې چې دلته لرو دا چې بیا موږ هند او پاکستان سره مثلا مقایسه کړو د هغوی قدر له موږ نه ډېر زیات ده او موږ نه ډېر پوه هم ده ځکه ډېر عمر یو په دې د موږ نه زیات په دې سکتور کې تیر کړي. نو موږ که یو انجینیر استخدامو نو هغه ډېر ساده تاته وایي چې ما ته باید یو 1500 راکړي پورته انجینیر خو پیدا په پاکستان ولې مملکت کې که ته $1500 راخلی او 40,000 کلدارې ترې جوړېږي یعنی په 40,000 کلدارې هلته کوی چې سر انجینیر ونیسې خو دلته موږ یو ساده کس چې تازه پوهنتون نه فارغ هغه هم دا ډیمانډ لري نو دا خپله دغه د قدر یا د کارمندانو کوم مصرف چې هغه هم دلته لوړ ده. آخري موضوع چې دغه د امنیت ده د دغو شرکتو مشرتابه یا هغه کسان چې خارجي اتباع دي یوغوی اکثره په داخل د مملکت کې نه پاتې کېږي یوغوی یا هند کې یا په دوبۍ کې د نږدې شاوخوا هېوادو کې نو د هغوی د تګ راتګ او د هغوی د بودوباش دا مسایل دا هم دوی را اخلي نو دا ټول مصارف را اخلي دا په دقه باندې تقسیمیږي نو د دقیق یو قیمت را وځي. دا هغه فکټورونه چې په نورو هېوادو کې د موږ سره په پرتله ډېر ټیټ موږ چې اوس دغه خپل داخلي حساب لرو دوی نه دا معلومات را اخلو دوی یو حد ته راغلي دي چې دغه حد نه کته که دوی قیمت را ټیټوي نو دوی یا په تاوان کېږي یا دومره ګټه نه کوي چې دوی خپل ځان وساتلی سي. له بلې خوا نه موضوع د ټاکس په دغه سکتور باندې ډېر زیات ټاکس را روان ده. د دغه 10% ټاکس نه مخکې هم د مخابراتو سکتور یو له هغه سکتورو څخه ده چې ډېر لوړ ټاکس په دې سکتور باندې همیش لګېدلی او دغه 10% موضوع لا هم په دوی باندې ډېر تاثیر کوي. یعنې صحیح ده د یو خوا نه دا کتل کېږي چې 10% ټاکس د مشتری له جبه ځي خو نه دا راسان په دوی باندې تاثیر کوي ځکه مخکې که تا 1000 افغانۍ کار ته اچوو نو تا به د شرکت ته 1000 افغانۍ ورکولې او د شرکت ته 90 افغانۍ ورکوي نو که د 15 میلیونه مشتری واوسیږي او له 15 میلیونه مشتریانو څخه ټول 10 افغانۍ کم د ده مالی حساب ته پیسې ور داخلي کی نو د په عمومي هغه مالی هغه باندې تاثیر کوي منفي تاثیر کوي نو دا دغه مسایل په دوی باندې اوسه تاثیرات اوسی دي.
دغه د ټکس اخیستلو موضوع ځینې هیوادوال شکایت کوي چې یا اندېښنه لري چې دا پروسه به څومره شفافه وي د ټکس اخیستلو موضوع څومره شفافه ده او خلک باید څومره مطمئن اوسي چې رښتیا هم له دوی څخه هغه ګرځول شوي پیسې ملي خزانې ته ځي او د اړتیاو سره سم مصرفیږي.
څه اوس دغه فیصله د ټکس د اخیستو راغله له رئیس جمهوریت څخه نو موږ واقعا ورته آماده نه ولو چې دغسې یو سیستم باید ولرو تر څو چې موږ وکړی سو په هغه حقیقي شکل باندې د هر کس د مصرف هغه احوال د یو شبکې له سویچ نه راواخلو د همغې په اساس باندې موږ مالی وزارت ته راپور ورکړو. د اطمینان په برخه کې کوم سیستم چې موږ ځای په ځای کړی ده له هغه سیستم نه موږ ډېر مطمئن یو چې دغه هغه معلومات چې د شرکتونه موږ سره شریکي هغې کې هېڅ کمښت او کمبود نه راځي خو تر څو چې موږ وتوانیږو لا مطمئن اوسیږو او لا د شرکتو دغه معلومات موږ ته کره واوسیږي موږ باید یو سیستم چې هغه راسن د سیستم د شرکتو د بیلینګ سیستم سره وصل واوسیږي تر څو چې راسن د بیلینګ سیستم نه موږ معلومات راوچت کړو په دغه سیستم باندې د دې په مشخصاتو باندې کار ډېر مخکې سوی ده او د اړتیا اداره باید د دغې سیستم د خریداري پروسه تکمیله کی تر څو دغه سیستم راشي او بیا دغه پر شبکو کې نصب شي.
موږ چې د امنیت موضوع ته اشاره وکړه ځان د تیر هفته کندوز ته تللم په کندوز کې یعنی مخام نه روس ته ټلیفون نه تر سهار پورې کار نه کوي مخابرات شبکې په انداسې په بغلان کې هم مشکلات موجود دي او مونږ ځینې رپورټونه درلودل چې تقریبا د هیواد پاتو ولایتونو کې مخابرات شبکې د شپې لخوا نه فعالیت نه کوي او تاسو د کنول اوس په افغانستان کې په څومره ولایتو کې مخابراتي پوښښ یعنی مشکلات سره مخامخ ده او په دې برخه کې مو څه کړي؟
بله دغه ګواښ له تیرو څو کلونه د مخابراتو شرکتو او دوی شبکو ته متوجه ده. مونږ دغه ستونزې په جنوبي ولایتو کې دغه مسایل ول په دغه په شمال کې دغه مسایل رامنځته شول او مخالفینو د مخابراتي شبکو ته ګواښ کړی چې تاسو باید شبکی بندې وساتئ. تر ډیره حد پورې هم د مخابراتي شبکو مشرتابه د دوی انجینرانو مونږ سره دا مرسته کړې ده چې مونږ دغه غوښتنه چې دوی باید شبکې فعاله وساتي دوی همکاري کړې ده. طبعا بعضې داسې حالتونه راسي چې هلته بیا دوی نه توانېږي چې خپل انجینر خپل همکار د هغوی ژوند په خطر کې واچوي. نو بعضې مناطقو کې داسې دقیق لیست مونږ نه لرو چې مسلسل بندې واوسیږي. وختن فوختن په بعضې ساحو کې بندې د 5 بجو نه وروسته بعضې ساحو کې یو ورځ دوه ورځې بندې. نو داسې دقیق لیست مونږ نه لرو چې هلته مسلسل دا شی بند واوسیږي.
د الکترونیکي تذکرو تخنیکي برخه دې وخت کې ستونزه نشته؟
مونږ هم د کورونایي چارو وزارت هم د مخابرات معلوماتي ټکنالوژي وزارت بیخي آماده یو. هر ورځ چې سیاسي مشکل حل سو مونږ په درېو میاشتو کې تر څو چې مونږ خپل اداري مسایل بیرته سره راټول کړو مونږ کولای شو چې د خلکو سره
ډېره زیاته مننه
کړو.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
تاندي چانګي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکې نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. په افغانستان کې پر نشئی توکو د روغدو کسانو شمیر کابو 3.5 میلیونه خو د درملنې مرکزونه د ټول هیواد په کچه 111 دي. مشکل چیرې دی چې د دغو عملیانو شمیر ورځ تر بلې ډیریږي؟ دوستانو په دې خبرونه کې د هغو ځوانانو د زړه درد هم سره شریکو چې څنګه په تاریاکو او پودر روغدي شول او اوس ګیله لچا کوي.
خپل ژوند نه دغه اوس په مرګ خوشاله مې چې دښمن دې دغه دعا کوي چې خدای دې پودرې کړي.
ایران دلار میران کې د سمو په او تقدارو سره مو سګریټ کې ماته سلو بنځ پیری راکړ نور مې سګریټ ونو ازم مدد کوم.
اړوند ادارې څه جواب لري؟ له روغدو کسانو سره د کورنۍ چلند باید څنګه وي او لدی وبا ځان څنګه ساتلی او ژغورلی شو؟ په نننې تاندې څنګه کې پرې غږیږو. زه نورګل شفق یم. ملګرو د ځینو وروستیو څېړنو په اساس د افغانستان د نفوس 11% عملیان یا پر نشئی توکو روغدي کسان جوړوي. په دغه روغدو کسانو کې له ماشومانو او میرمنو رانیولې لویان او ګڼ ځوانان هم شامل دي. د کارپوهانو له نظره مهاجرتونه، نامنی، له روغدو ملګرو سره ناسته پاسته، بیکاری او نشئی توکو ته په اسانه لاسرسی د نشیانو د زیاتوالي مهم سببونه دي. همزولو د مهاجرتونو خبره مې وکړه. اکثره پر نشئی توکو روغدي کسان چې و پښتین وای چې ایران ته یا پاکستان ته په مزدورۍ پسې تللی وم خو بیرته په عام اصطلاح پوډری یا تریاکی راستون شوم. دغه ځوانان وای
زه پودر څکم ایران دلار میران کې داسمه په دغداران سره مو سیګریټ کې ماده سول بنځ په لري راګړ نور مې سیګریټ ونو ازم مدارت کوم مغه باندې را واستم کنه دا ما په ځان ما به سیګریټ مې ونوال عملیان زیات دي ته به خیانه دي ستل کې وری واسي
رفتم د ایران رفیقای خودم کې مثلا تریاک میګ
لاړم ایران ته هلته مې جنې مرګری وو چې په خپلې هم تریاک څکول ما ته ویل چې کته هم څکوي نو ډیر کار کولای شي ستړی کېږي بنه او د لس زرو پر ځای به د شل زرو په کار کوي همدا سي تیرې ستلم لومړی مې تریاک څکول بیا مې کریسټل او شیشه هم پیل کړه او اوس ته غدې په پودر وروګ دی شوم میرمن مې دوه ماشومان را ته پری خودل او طلاق را نه واخیست
دو تا شټګای ریزریزا وران علاقہ ده
اول ځل مې په پاکستان کې وسکول سباینه ما خام پورې د سل روپوس کوم نو خو چې وینس ک نور غون ځان دې درد تی وی وهاله ما کور کې وی تړل ما خو بیا هم نکېږي سترون تی نه صبر نکې کور مشر ما مشر زوی ما غونډان او کشران وسا کشران هغه خپل کاروبار کې زباغه سي بدبخت خپل ژوند نه دغه وز په مرګ خوش علامه چلند خبره ده چې دښمن دی دښمن ما دښمن دغه دوا کوي چې خدای دې پور ډری کی د دې نه بد شینور ولا که په دغه دنیا کې
ګرو د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د کورنۍ چارو وزارت د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې د عملیاتي پولیسو ریاست د عامه روغتیا وزارت اړوند درملنې 111 مرکزونه د دوی د تداوی ځینې شخصي مراکز نور دولتي او غیر دولتي موسسې تر اوسه دغه اړوند ادارې ولې پر نشئی توکو د روغدو کسانو د شمیر د زیاتوالي د مخنیوي په برخه کې پاتې راغلي دي و به وره همزولو د عامه روغتیا وزارت د نشئی توکو د غوښتې د کمولو ریاست د پروګرامونو امیر ډاکټر عبدالقدوس سعادت مو د امریکا د متحده ایالاتونو د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې ادارې یا د INL له یوې څیړنې خبروي او د روغدو کسانو د شمیر د زیاتوالي دلیل هم راته وایي
دلته مختلف سرویګان په بیل بیل کالو کې شوې ورستنې سروي په 2012 کال د INL دته کوم سروي شوې پدې کې 2.9-3.5 میلیونه مخدره مواد استفاده کسان په افغانستان کې خوده شوې ده چې د ټول نفوس 1.3% تشکیل کوي نو ورسره په تعداد زیاتې دوه خواته ده کمې دوه خواته نه ده خو دې کې ډېر مختلف خبرې پکې شته یو مهم دلیل چې ولې معتادین تعداد ورسره زیاتې غدا ده چې په ډېر اسانه په هر ځای کې مخدره مواد پیدا شته نو چې کله یو مواد په اسانه لاسته راول شي نو استفاده هم زیاتیږي سره د دې چې مراکز د تداوی لپاره بغیر د پیسو بغیر د کوم مشکل شته
راځي واورو دوستانو چې د یو معتاد ورور زبیح الله په څه خفه دی او د پودرو یو ځوان عملی ګل محمد څه ګیلې لري
دغه پله یو پیسګی د مقابل د هر بیر نږدې ده یو په یو کیلومتر دی د هر کورور خلک پودر وهي نشه کوي ورور لکه لکه شلغم غوندې د پودر خرسيږي زما خپل ورور د ډیر شکاله سوسایب وهي درې پیرمې ویني ورته بدل کو خو دا د وطن دا چندغه شور خوری ورور پودر دی او چرز دی او تریاک دی ورور شوق رازی ورته وهی
دوا نس دوا غرور را یم بوختره سو بګ متادوی وک کرا سم لیو میس دو میس زونه بستر کو جوړ تیار کیو چیر دی مرکزونه هغه سی واسطه ونه لري پیسې ونه لري سو دم نه بستر نه سو غم کوي
د سړک پر سر یا هغه د چا خبره سره یم د نشئی توکو د خرڅلاو مخنیوي ولی نکېږي ملګرو د دې جواب ورسره د کورنۍ چارو وزارت ل یو چارواکي واورو خو تر د وړاندې په کابل کې د جنگلک د 320 روختون د رواني ناروغي او اعتیاد متخصص ډاکټر مقصود صدیقی ته غوګدو چې وايي په افغانستان کې د معتادانو د درملنې په مرکزونو کې تداوی وړیا او په نړیوالو معیارونو برابر ده او د درملنې په هدف د هر روغدي کس پر وړاندې ورپرانی ده خوده وای چې مشکل درملنې ورسته مخدره مواد ته د دوی بیا پناوړل دي چې او یا 100% امکان لري دوی بیرته خپل عمل ته دوام ورکړي
د دې مرز ماهیت دغه سیده چې یو کس چې تداوی کیږي بیا هغه کیږي متات کیږي دوه ځل کې چې تداوی شي خای چې تداوی شي یا په دوه ځلو کې شاید هغه تر کی یو کس چې دلته بسريږي او بیرته متات کیږي یعنی د دې هغه کس خوري د پدې معنی نه ده چې د بیخي بیا تداوی ونی کی بیرته راځي تداوی کوي امکان لري چې په دوم یا دریم ځل کې د بریالۍ شي چې دا پریک دی دا عمل متاسفانه چې دلته د مریضانو تعقیب او فالو اپ لاسرسی نه لرو دومره امکانات نه لرو چې مریضانو چې رخصته وو هغه فالو اپ کو یا تعقیب کو چې هغه کومه لکه دی ولایت وی لري
مننه هم زولو چې تاندې څنګه تا غوږی ملګرو د نشئ توکو پر وړاندې د مبارزې د عملیاتي پولیسو عمومي مشر عبدالخلیل بختیار وایي چې تیر کال د 2019 عملیاتو په ترڅ کې د مخدره موادو 2906 کاروباریان نیولي او محکمو ته سپارل دي چې اوس مهال د افغانستان په کچه د بندیانو 22% یې د نشئ توکو اړوند قضیو کې نیول شوي کسان دي. په دغو عملیاتو کې چې د 22 پولیسو د وژل کېدو او د 150 نورو د ټپي کېدو په پایله کې ترسره شوې دي 311 ټنه او 122 کیلوګرام مخدره مواد نیول شوي او د دغو موادو د پروسس 14 لابراتوارونه ډنکړای شوې دي. ښاغلی بختیار همدار ازوی دوستانو چې یوازې د کابل په کچې په تیر کال کې 908 کسان نیولې دي د زیاده وی چې په تیر کال کې 19% د تریاکو په کرکیله او 40% صدای په تولید کې کیمرې غلي دي. ما ویل د دې هرڅ ترڅنګ ولې د نشئ توکو د سریام خرڅلاو مخه نشي نیولې؟ د ښاغلی بختیار ځواب وو:
مونږه مطابق قانون چې هر څوک چې خلاف د قانون عمل وکړي مونږ سره مجرم ده. هر څوک چې دا خرڅی، دا انتقالی، دا ساتي ټول مونږه نظر به اسناد چې لرو دسکلو ځینې معلومات چې لرو او دا مخصوص هم ده په خصوص په شهر په کابل کې یو تعداد پرچون فروشان په خپل معتاد دي، چون دوی په خپل ناروغ ده او مریض ده، باید اول تداوی سی بیا لار سیالتا باندې محکمه سی او قضاوت وسی. پر صورت مونږ اوس په دې کوشش کوو چې هم دا کسان چې خورده فروشان دي پرچون هغه دستگیر کو، پولیس په تنهایی نسی، چون باید خلکو هغه سره همکاري وي. دا مبارزه د فامیل د خانواده نه شروع سی، بیا ټول یو اجماع ملی په سطح کې د پولیسو شروع سی، ګرچې کې ډیر پیچیده مبارزه ده، دا وخت غواړي.
د نشئ توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د عامه اړیکو مشر محمد حنیف دانشار هم وایي دوستانو چې ورسته نامنه د بلخ او جوزجان په شمول په ځینو نورو هغو ولایتونو کې هم د مخدره توکو د کرکیلې د بیا پیل سبب شوې چې په خوا په کې د کرکیلې کچه صفر ته راټیټوه. د زیاتوي
گزارش های ابتدایی نشان میده که در ولایات متاسفانه
لبد مرغه مکتزین لمړنی را رسیدلې ریپورتونه خی چې په یو شمیر ولایتونو کې د نشئ توکو کرکیله شوې، لکه جوزجان، بلخ، په ځانګړي ډول هلمند او یو شمیر نور ناامنه ولایتونه. هم دا ناامنی ده چې په هغه سیمو کې له نشئ توکو سره زموږ د مبارزې پر وړاندې لوی خنډ ګرځېدلې. موږ له کورنیو چارو او دفاع وزارتونو سره په اړیکه کې یو او د هغه پلان د پلي کولو په هڅه کې یو چې د کرل شویو مخدره توکو د تخریب لپاره مو جوړ کړی دی. لانی کمرغه په تیر 2015 کال کې مو د مخدره توکو د قاچاغ او خرڅلاو په تور تر 2400 زیات کسان نیولې چې لړلې تر 900 زیات کسان رسمن محاکمه شول. اوس مو له نشئ توکو سره د مبارزې د پولیسو د خاصې ډلې د پیاوړتیا، همدارس د مخدره توکو د مخنیوي سرحدي پولیس، هوایی ځواک او ګمرکونو کې د دوی د لاز ځواکمنتیا لپاره پر یوې طرحې کار کړي او غواړو د امنیت ملي شورا سره شریک کړو چې دا په دې برخه کې ډیر ضروری ګام همزولو. د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویاند علي افتخاري وایي چې د روغدو کسانو د درملنې او دوی ته د کاري فرصتونو د برابرولو لارې چارې پیاوړې کړي دي او په وروستیو کې عامې روغتیا وزارت ته د فینکس په نوم د ودانۍ سپارل هم په دې برخه کې د پام وړ اسانتیاوې رامنځته کړې چې اوس د امید په نوم د معتادانو د درملنې او دوی ته د یوه کسب د ورزده کولو مرکز دی او د ده په وینا هر ورځ تر لسو پورې هغه ځوانان چې له اعتیاده منع شوي دي د عامې روغتیا وزارت لخوا ورلیګل کیږي چې اوس مهال د مختلفو حرفو پزده کړه بوختي. پر نشئ توکو روغدو کسانو څخه خلک لدی کبل هم دوستانو په ویره کې وی چې دوی لکوره او له بهره غلا کوي او کله کله د پیسو د نشټوالي په سبب نور ګواخي. خو افغان روانشناس شرف الدین عظیمی وایي چې روغدي کسان مجرمان نه بلکې ناروغان دي او باید تاوتریخواله ورسره ونشي.
کبو غواړو چې یو چا سره کومک وکړو، مرسته وکړو، چغل نشي راوړي، دا باید کورنۍ سره دمګ یو باور رامنځته شي چې نشه یو ناروغي ده که په لومړیو کې جرم ده خو اوس ناروغي ده. اوس باید موږ یو نشئ کس ته د یو ناروغ په سترګه وګورو، ناروغ درملو ته، مرستې ته، مینې ته، لاسنیوي ته او له یوه جایه پورې رسولو ته ضرورت لري. دا د دې لامل ګرځي چې غل نشي راوړي.
همزولو که کوم ځوان غواړي چې نشې توکو ته مخه کړي نو د دغه ځوان محمد هوتک خبرې دی په یاد لري چې په خپلې کابل لس کاله پودرس کولی خو اوس تریمه نشو وېده
ساریا کوم تاریخ نجل تراغلو کابل ته پودران شو لس کاله مې وڅخول مانه دسه شو ما چې زه بشتار شوم درې میاشتې بعد ستی رواني تیر اوستم بس بعد غي ستی رواني نه راوتم جوړ تیارې مو سپازل د خدای دا باید د خلک ټول د مانه عبرت واخلي او زه دې ټول ته دا خبره کوم چې مې وه چټي کار ده ورته ما ور دا چټي کار د شرمای دی بی غیرته کوي دی ولس کې د شرمای کوم ته د شرمای خزه ته د شرمای ټول جان ته د شرمای مکه وي د خدای په لاسر ورته چې ساتورم می کوي اوس چې من از مزایم چې جنت کې ناستیم زایم ګولانه کې ناستیم
ملګرو د محمد هوتک له دغه سبق موز خبرو سره دا تاندې څنګه رنګ غاړو روغ وسی او معتاد مشي
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
ما خاص برای خدا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمال بلډینګ او سارای سرمانه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری